پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم داسه دیرړو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د الیاس دایی د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه پورې د نیول شوي قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د جنرالستانو نړیوال اتحادی افغانستان په نړۍ کې د خبرلانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادی د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوي کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سره نو وروسته هغه ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریکو چې ټول خلک د قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې پلشکرګا کې په یو 14 کې وژل سو. دایشیا د اسلامي دولت سختریز ډلې په ننګرهار کې د خبريالي او د شوزو د حقونو د فعالې ملالی میوند د وژلو مسولیت پر غاړه واخیست. د انعکاس رادیو ټلویزیون ویاند ملالی میوند پرون سهار ل خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل سو. د دې له وژل کېدو سره پرون مل دی کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د جنرالستانو نړیوال اتحادی افغانستان په نړۍ کې د خبرلانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادی چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست اویان دی ملالی میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دی چې د جنرالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبرلانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د جنرالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو ډیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبرلانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ور بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ییز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نیمې سفیر نجیب الله علی خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلی علی خیل پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د افغانستان د دري ژبې پیژندل سوي لیکوال او شاعر رهنورد زریاب د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. ګڼو لیکوالو د و اویا کلن رهنورد زریاب مړینه تایید کړې ده او دای د افغانستان د ادبیاتو لپاره یو ضایعه بللې ده. شغلې زریاب له څه مودې راهیسې ناروغ و. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوال شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دوړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلند دغه راز د متحده عرب اماراتو په وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلند په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلې چې 12 نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سش کال په اګست کې انګلند ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لري نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شیناس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. د همدارز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړله. ډیوډ بیسلی پرون د دې جایزې ترلاسه کولو په مناسبت په انلاین مراسمو کې وویل، ګڼو وسلول شخړو، اقلیمی بدلون، د وی سیاسي او پوځي وسلې په توګه د لوژې کارولو او نړیوالې روغتیايي اوبا شاوخوا 28 میلیونه وګړي د لوژې خواته ټیل وهلې دي. د نوبل نارویجی کمیټې د خړو نړیوال پروګرام ته د سولې جایزه د دې ادارې د هغو هڅو لپاره ورکړه چې د ادارې په شخړو کې لوژې د وسلې په توګه د کارونې د مخنیوي لپاره کړې دي. د ټولبند او محدودیتونو لکبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خبرېدو اندازه وسلنه کمه شوې ده. د کاربن نړیوالې پروژې د راپور لمخې چنن خپور سو سش کال به نړۍ هوا ته 23 میلیارد میتریک ټونه مضر ګازونه خپره کړي. په دغه راپور کې ساینس پوهانو ویلي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خبرېدو د کمیدو یو علت دا دی چې ګڼ کسان د کورونا اوبا لکبله په کورونو کې پاتې وو، په موټرو او الوتکو کې سفرونه لږ کول. د راپور لمخې په امریکا کې د کاربن ډای اکساید د خبرېدو اندازه 12%، په اروپایي ټولنې کې 11%، او په چین کې 1.5% کمه شوې ده.
ازادي راډیو په منځني سپه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال الیاس تای د کورنۍ غړي وایي چې له ادعا سره سم د نیول شوی قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوی.
لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه مې تواري خبر راکړی، نه د امنیت کوم څه راکړی او نه په داړوند او زی هیڅ هم سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي کړې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هغه معلول ماشوم په ارتباط په واوري چې ازادي راډیو دوه کال مخکې ویډیو راپور خپور کړ.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی شوونځی ته، اوس به هغه شوونځی ته دی په بسکلانو کې شو سازي.
د کورونا تر واکسین وروسته به هم خلک د کورونا روغتیایي سپارښتنې پر ځای کړي، او په د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د کورونا واکسین ته ځانګړی شو. افغان حکومت وایي د ملال میوند او الیاس تای قاتلین نیولې دي، خو د دغو قربانیانو کورنۍ وایي چې تر اوسه له دوی سره کره معلومات نه دي شریک شوي. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار والی وایي چې د ملال میوند او الیاس دایي قاتلین نیولي، خو د قربانیانو کورنۍ وایي چې حکومت یې قناعت نه دی حاصل کړی. په ننګرهار کې د انکاس ټلویزیون خبریالې ملال میوند ورور حماس هلال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم یوازې په خاله رسنیو د خور د قاتلینو د نیول کېدو په اړه خبر سوي، خو کوم حکومتي یا امنیتي مسول ورسره جزئیات نه دي شریک کړي. خغله حماس وی له حکومت نه هله کوي چې د دوی دا اقدامات ایوازي د ولس د خپل د پټول لپاره نه وي.
موږ خو دا خبر له رسنۍ ترلاسه کړو نه چې خپل پانه لیکلی و، هغه ځکه چې موږ ولې سپیا د کورنۍ چارو وزارت د دې پانه موږ ولې د ریډیو کې چې دا موږ د ولسونو د غلې کول لپاره یو توکیه نه خپل د حکومت او چې پرختنی بیا موږ هغه قاتلین چې پرختنی د غکار کړی نه لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه موږ تواري خبر راکړی، نه د امنیت کوم مسول راکړی او نه په داړوند او زی هیڅ هم سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي کړې.
د کورنۍ چارو وزارت او د ننګرهار والی زیولا قمخیل په ټویټر باندې لیکلي کړه چې ملال میوند د قاتلینو نه څیړنې بشپړې سي، دوی به ویډیو هم خبره کړي. ملال میوند پرون خپل دفتر ته پلاره په جلال آباد ښار کې خپل موټر چلوونکي سره د نوال لوري وزن سو. بلخوا پرون ماخام د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان اعلان وکړ چې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي قاتلین هم نیولې دي. تر دې ایواو نه وړاندې د افغانستان د آزاد رسنیو ندم لاټر دفتر نای ویلی وته ملي امنیت کې وی سرچینی ورته ویلی چې په هلمند ولایت کې وډاله نیولې چې هغه به مقناطیسي ماينونه کې خودل، او په خبره کې دای سي په دکې د الیاس دایي قاتلین هم وی. خو ښاغلی اریان نن جمعه ازادي رادیو ته وویل چې د الیاس دای د وزلو پتوری یو کاس نیولای چې په مستقیمه توګه په خپل جرم هم اعتراف کړی دا کورنۍ چار وزارت د تورن کاس ویډیو هم خبره کړی دا خو د الیاس دای ورور مدثر دعوت وای چې تر هغه د دوی قناعت به حاصل نسی تر کومه چې حکومت یې د ورور د قتلینو ثبوت نوی ورکړی
هر څه در رسنوی تخبروی دا معنا ورکوي چې دوی غواړي د خلکو خوله باندې کی یا په یو ډول نه یو ډول خلک خطا وځي په داسې حال کې چې دا ډول اعترافات د ویډیوګان لاره خبرېږي دا هیڅ کله مرده قبول ور نه دي ځکه دا زه هم کولای شم یو چاته به یو لس لک افغانۍ ورکم هغه به ماته دا څه وایي یا به یو بل اختار ورکم یا به شکنجه ورکم هغه به دا څه وایي دا موږ مخکې هم ویلي د حکومت چې دا ډول اعترافات دا ډول کسان مرده پر د قبول ور نه دي
الیاس دایی و امیاس وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل سه چې د په موټر پورې نښلول سوی و یوازې د اغلې میوان او د دایی کورنۍ نه بلکې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم د حکومت اداګانې نمایشي بولي په کابل کې له ازادي راډیو سره البته په کابل کې د آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر نای اجرایوي مشر مجیب خلوتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فکر میکنم حکومت افغانستان هر از گاهی یک ادعا میکنه
زه فکر کوم د افغانستان حکومت هر کلای وعدا کوي خو بیا یې نشي ثابتولی زه فکر کوم د دې لپاره چې حکومت عام افکار یو څه کنټرول او آرام کړي دغه ډول ادعاوې کوي هم له استخباراتي او هم کشفي اړخه اوس لختر لگا د اغلې ملالې میوندې حکومت دومره وړتیا نه لري چې د څو ساعتونو په لړ کې قاتلین ونیسي
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جایوي مشر صدیق الله توحیدی ټینګار کوي چې حکومت باید د خبریالانو د قاتلینو او قضیو په اړه کره معلومات له خلکو سره شریک کړي
داسې زیات معلومات حکومت نه ورکوي چې دوی څنګه او څه لپاره داسې جنایت ترسره کړي دي دوی خو زموږ په اند باید جدي تحقیق وسي او کره معلومات خلکو ته وړاندې شي رسنیو ته ووایي چې څنګه پلان سوي دي دا دوه قضیه او څنګه دا ترسره شوې ده چې د خبریالانو نهادونه او د قربانیانو کورنۍ پیدا ده سي
د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس له 2002 کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناکو هیوادونو څخه دی بلې شیبر صاحب
مننه فیروزه عزیزی له کابل و چې د بیلابیلو خلکو نظریات د دوو نیول شویو قاتلانو په ارتباط چې د الیاس دایی د قاتل د نیولو په ارتباط او همدارس د ملال میوند د قاتل د نیولو په ارتباط لته سره شریکول د دې له خاطر چې د الیاس دایی د قاتل ویډیو خبره شوې ده خو تر اوسه پورې د ملال میوند د قاتلینو د نیولو په اړه چتیر ماشامه چارواکو یې دا کړی ده نور معلومات له رسنیو سره شریک شوی نه دي خو پر راتلونکو کې به وګورو چې په دې اړه نور څه معلومات ترلاسه کوو چې هغه هم له تاسو سره شریک کو د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبريال ملال میوند تر وژل کېدو څو ساعت وروسته تیر ماشام د دوو شکمنو قاتلانو د نیولو خبر ورکړ زیاول حق مرخیل ویل نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی سلطان محمد سرور له شاغلی امرخیل څخه د مرکې په سر کې پوښتلی دی چې دغه کسان څنګه ونیول شول
متاسفانه او زړور باتور خور او هغه خور چې هغه د افغان دردیدلو خزو غږ و ژبه و پیاوړی خور و ملال میوند هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسیدله پای وسمو په دې باندې کار پیل کړ چې دا ملي می پیدا کو شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګ د دې تحقیقات او د دې هغې ترڅنګ د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول بل اخر خوشبختانه دي نتیجې ته ورسېد چې ماخامو د دې په عملیاتو کې کامیاب شو هغه دوه نفر مونول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی دا لا نورم د هغه څیرو په پال اخلو چې د پردیشا ته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړو هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي دلته د دې ګناي واځي دا وتی د دردیدلو افغان او خیندو غکسې نه کاس ور کول او
ولی صاحب محترم ویلې سي چې انګیزه د قتل څه و
د دې نور مم تحقیقات کیږي موږ بزین نور خصوصي روپ سم پلاخلو چې څوک په دې کې داخلو کله چې تحقیقات تکمیل سول
ان شاء الله د افغانستان ول سره به شریکيږي. فعلا هم دومره معلومات ما سره او مختلف می تاسو سره شریک
ویلې سي چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلود کنه ځکه چې داعش د دغه قتل
مسله په ابتدایي معلومات دادي چې داعش په دې کې دخیل ا مو ګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې دخیل وو او د دې په ترور یا شهادت کې دخیل هغه درسته جزئیات کې معلوم دي.
خبريالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې غواړم یا دا وری وکم خبريالانو ته هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده هغه څوک دي چې د افغانانو رفان غواړي د افغانانو پیشرفت غواړي افغانستان جوړ او آباد غواړي یو شی اطمینان ورکوم چې خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګ لکه د ملال خور غوندي څوک په شهادت رسول دي پال ور پسیخلو تاکید په دې باندې کوم خبر اعلان وته چې دوی باید هماغه سی با جرأت ودرېږي او نظام تر څنګ ولال تر خپل وسه پوري دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي لکه نن چې رسواصل او چهره به ان شاء الله نور بربندېږي افغانانو ته.
د ننګرهار ولی ضیاء الحق امرخیل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د سولې د خبرو د تګلارې متن چې ازادي رادیو ته رسیدلې شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات دي: د امریکا او طالبانو ترمنځ د توحید تړون د بنسټ په توګه ټاکل، د افغانستان د خلکو نظریات په پام کې نیول، د تلپاتې سولې راتلو لپاره د دواړو لورو شمنتیا او د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتو همیشنۍ غوښتنه هغه څلور موارد دي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بنسټ په توګه یادې شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوکړې د متن تاییدوي. امید زهیر مل په اړه له کابل راپور لري.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د تګلارې متن چې ولسمشر غنی د سولې لومړنۍ پاړاو خبري بولی ازادي راډیو تر لاسه کړه ده. د سولې خبرو د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون منل، د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پام لرنه، د تلپاتې سولې لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا او همدارول د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه هغه مهم څلور موضوعات دي چې د متن کې راغلي دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي رادیو ته د سولې مذاکرات د تګلارې د هوکړه شوی متن تاییدوي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی دا غړی د تګلارې درې موضوعات د افغانستان د خلکو مذاکره کوونکو پلاوی او ملګرو ملتونو غوښتنه په دې ډول تشریح کوي چې د خلکو له غوښتنې موخه د لوی مشورتي جرګې پریکړه لیک له دواړو لوریو موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي تحریک او د ملګرو ملتونو د غوښتنې څخه موخه د دې سازمان 1514 شمیره پریکړه لیک دی. ملګرو ملتونو په 2016 میلادي کال کې د 1514 پریکړه لیک په صادرولو سره د افغانستان د سولې لپاره هڅې وستایلې او ویل دا سازمان درایو په فاق د افغانستان دولت او طالبانو څخه غواړي چې د خنیت په خودلو سره د تاوتریخوالي په کمول او د زندانیانو په ازادۍ سره د یو او بل ترمنځ لا ډیر باور جوړ کړي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی د دې غړي لقوله د جرمني، ناروی او قطر هیوادونو هر یو په ځانګړي ډول د دې عبارتونو توضیح لاسلیک کړي او یو نقل کاپی دواړو لوریو ته ورکړي ده. د سولې خبرو د تګلارې په متن کې یوش اصول د دې خبرو د پرمخوړلو لپاره ټاکل شوی دي. د دین او هیواد د ګټو خلاف د هر ډول موضوع نه ځایول، د سولې خبرې په خنیت او د بریالیتوب په ارادي په صداقت او خفزا کې پرمخوړل، یو او بل ته احترام او د کلام د عفت ساتل د دې اصولو لړل یو شمیر دي. په دې اصولو کې همدا ډول راغلي د مذاکرات پر مهال پر یوې موضوع د هوکړې نه کول پر مهال دا موضوع باید د ګډې کمیټې لخوا حل شي او د اختلاف په صورت کې به د دواړو لوریو ګټ پلاوي د شریعت پر رڼا کې هغه حلوي. د هغه معلوماتو په اړه چې رسنیو سره شریکیږي باید دواړه لوري پرې هوکړه وکړي او لغیر مسؤولانه څرګندونو هم باید ډډه وشي. دا اسنادو پټ ساتل ډیر مهم ګڼل شوی او دا هم ویل شوی چې د دواړو لوریو لخوا د هوکړې پرته د هغه مواردو رسنیس کول چې مذاکراتو ته زیان رسوي باید ترې ډډه وشي. د دې تګلارې په یوشتمه ماده کې راغلي رسنۍ او هغه کسان چې په بیلابیلو نومونو غواړي د مذاکراتو سیمې ته ولاړ شي باید له دې ځای لرې وساتل شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو بل غړي هم ازادي رادیو ته وویل چې د دې تګلارې ډیر متن د مذاکراتو د تګلارې له اصلي متن سره برابر دی، خو په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوی وایاند له دې کبله چې د دې ډول معلوماتو رسنیس کول محرم بولي د تګلارې د متن نه تایید او نه هم رد کړ. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې او د خبرو تګلارې په اړه بحثونه نږدې درې میاشتې وخت ونیو او بل اخر د دسمبر په 2مه نیټه دواړو لوریو اعلان وکړ چې د خبرو پر تګلارې هوکړه ته رسیدلې دي او د سولې خبرو پر اجنډا به هم هر سشر خبرې پیل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل. ازادي رادیو.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان د دریشبي داستان لیکونکو راهنور زریاب تیر شپه د شپږ اویا کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ د وزارت مرستيال رسول باوري د زریاب امرینه د افغانستان لپاره یو ځای او بلل او ازادي راډیو ته وویل
راهنور زریاب د افغانستان د فارسی دری ادبیاتو یو برلاسی مخکښ او یو ظریف لیکوالو. هغه لیکنی چې زریاب کړی دی د لطافت او ظرافت خورا شی بیلګی دی. په ځانګړي توګه د استاد زریاب داستانونه او کیسې چې هغه لیکلی دی چې د افغانستان د خلکو دا روز خلیزات وړي دی هغه اوریدلې دی او چا چې نه دی اوریدلې هغه لستلې دی. څومره دا تم خیاوو نه د مخه د اطلاعات فرهنګ ښاغلي وزیر د زریاب صاحب لیدلو ته ورغلی و روښتن ته د ترغو وروسته زه د کله د فابری صاحب جمهور مشاور زرین انزور د زریاب صاحب پټنی تر وختون ته ورغلو او هغه مرسته فکر نه کوي چې دشي د خواته یعنی د وفات خواته بجی موږ د روختیا هیله ژر کوله لکه چې وازه یې ډیره شوه. خو دا دینه مده خبر لبه د مرخه واوری دی چې هغه وفات کړی دی. زه د اطلاعات فرهنګ وزارت استاجیتوب ټولو لیکوالو او ټولو کسانو ته چې د مرحوم زریاب لیوال دی هغوی ته تسلیت وایم او دعا کوم چې د استاد زریاب روح دی ارام او فردوس جنت یې په برخه وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سنا جرګې چې جمهوری پال ګوند پکې اکثریت لري د ټکساس ایالت د هغې دعوې ملاتړ وکړ چې په څلور ایالتونو کې د انتخاباتو پر پایلې د بیا کتنې غوښتنه کوي. حقوقي متخصصان وایي ډېر لږ چانس شته چې د انتخاباتو په نتیجه کې د بدلون راشي. خو د سنا جرګې غوښتنه شي چې ولسمشر ټرمپ لا هم پر دې جرګې کنټرول لري. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو لپاره په خپلو بې سارو هڅو کې پر لپسې له ناکامیو سره مخامخ شوی. پرون په سنا جرګه کې چې د جمهوری پال ګوند پکې اکثریت دی ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکوي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایډن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې د غوټلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی لستري محکمې پرون وغوښتل چې د ترامپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسیره پر دی چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې دیموکرات دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکوي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو کړې او رد شوي دي. د نورو ایالتونو څخه باندې شلو څارنوالانو حمله محکمې غوښتل چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال کین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوری پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري یې ملاتړ شوی ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د درېمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي. حقوقي متخصصان وایي احتمالا ستره محکمه به دا دعوه چې ځینې دیموکراتان یې سیاسي تاکتیک بولي ژر رد کړي. خو د جمهوری پال ګوند له ملاتړه داسې ښکاري چې ټرمپ له دې سره سره چې د جنوري په شلمه واک له لاسه ورکوي پر ګوند کنټرول لري او په داسې حال کې او دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وروسته الکترول کالجونه د انتخاباتو د پایلو د تاییدولو لپاره غونډه کوي. دا مسأله د منتخبو استاسو له لورې ولسواکۍ ته د درناوي په برخه کې پوښتنې پیدا کوي.
دوه کاله مخکې لس کلن محب الله چې معلولیت لري له کوره تر ښوونځي پوسی نڅه کېده، خو د ازادي راډیو د یوه ویډیوي راپور تر خپرېدو وروسته یې د ژوند بڼه بدله شوه. شریف الله شرافت په دې اړه له ترین کوټه راپور لري.
محب الله به له کوره تر ښوونځي شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړ وهل او په سینه بڅکېدی. نوموړي نه یوازې دا چې ډیر کړه او ګاله، بلکې کله چې به تر ښوونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونه او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیو راپور خپور کړ. محب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده و څلوېښت کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه یې دوه کاله مخکې په ډېر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس دا بسکلان چې تاسې موږ ته راته کړی دا مسلمانان موږ سره کومک کړی دی، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په بسکلانو کې ښه وساز یې. موږ دغه موږ پخوا د ده سره ډېر په تکلیف وو، اوس ډېر وساز شوي یو چې دی دا بسکله کې ډېر کومکونه راسره وس څلور پنځه بسکله دي. دغه د بسکلان یې راکړله، د ده جامې راته راکړلې، نور داسې یو دوه ګشته رالی راته یو مسلمانو ډیر د خورا د کور شان را تراکړله.
هغه راپور چې د محب الله پر ژوند د جوړ سوی وو، نور محمد د خپل بی وزلی کیسه پکې کړي وو او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستي غوښتنه کړي وو. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاص ورته مثبت جواب وایي. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته د ده د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، بلکې هغه ته یې د خلکو پاملرنه زیاته کړي او په وړاندې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل شوی دی.
پخوا د خلکو د کوچنیانو به پسخندونه پوله، خدای به راوتی به تلی نه سو چا به سات پر تېروي کوچنیانو ښوونځی ته به تلی ډله به پیسې وسات په تېروي. اوس خو ښه سم روان یې، ښه دغه یې بسکله کې وسه ولاړ سي، هلته ښوونځی ته خپل دغه کوي بیرته راځي په بسکله کې.
د محب الله سره په مرسته کې ډیره ونډه د تا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستې. د دې بنسټ مشر اتاولا شګیواله صدر اړوي ته ویل، کله چې ښوونځي ته د محب الله پر سینه د سکېدو ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچنی سره د مرستې هوډ وکړ. محب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلې دي. که څه هم ډاکټران وایي چې د محب الله د وجود غړي سلامت دي او قسمه درملنې وسی کېدای سي چې مالیات یې رقم سي، خو پلار نور محمد وایي د زوی درملنه یې په کابل کې د ډاکټرانو لتوان وتلې او ورته ویلې دي چې له هیواده بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
روي صح لكن هلمن ولایتنا تاسو دغه پیغام شریک کوم. دا چې زمون یو بل تکړه جنالیس ملالی میوندی په شهادت رسیدلې ده. موږ تلان په هلمند کې کایلیاس دایي مدر وسله دی یو ځکه چې دغه د شهادت مزګر کمزوري کړی. نو هلمن یم چې موږ د ټول خبرېرانو کاچین پر مثال پیدا شي او ټول نړۍ ته دا وښو د چې دا څوک دی چې د آزادۍ باندې دوی بریتونه کوي او ټول دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دا غوښتنه کوو کشا چې د آزادۍ باندې دا خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. نو هیله من یم د دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته چې وسلام په احترام.
د محمد لغمان ولایت د نشنګ ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي وشدون کوم. ورور موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت تیر کړو چې تاسو ته موږ د شل کورو خلکو هلته اسمکه چې غنمې وانچو. موږ ته وویل د کرنې مالداری ریاست لغمان چې تاسو دا کوم اسمکه چې دا دلته چهارمغز وکړئ، بیا چې کله دا ونې لوی شو بیا موږ تاسو ته د دې مسله چې ده تاسو ته پیسې درکوو. اوس دا اسمکه موږ شاړه پاتې ده او موږ د ازادي راډیو نه غواړو چې دغه بیا نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام
ستاسي نظر
وړاندې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې کورونا ته ځانګړی شوی دی. البته د دې جواب هم په یو راپور کې درکوو. کڅوک د کورونا واکسین وکړي، ماسک بل لري کوي او کباینه لري کوي. مخکې تر دې چې دغه راپور جزئیات له تاسو سره شریک کړو، لاند خبرونه له اجمل انڅخور.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه مشکوک کس ویډیوي اعتراف خپور کړی چې وایي د الیاس دایی په وژلو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ملاتړ یو شمېر ډلو په دې اړه د نور وضاحت او معلوماتو غوښتنه کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول یو شمېر سیاستوالو او افغان فرهنګیانو د دري ژبې د نوموتي لیکوال رهنورد زریا په مړینه خواشینی ښودلی او دای وا زای بللی. دا خورو نړیوال پروګرام مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مخر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. او د ټولبند او محدودیتونو لکبل د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکسایډ د خبرېدو اندازه وسل نه کم شوه.
د سو د لایلو لامل په خلک تروی مودي ماسک تړي او ټولنیس واټن ته پام کوي. د کورونا واکسین د زل کېش د فایزر کمپنی دوم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړی و باید وشي او د مودرنا کمپنی واکسین څلور اونۍ تر لومړی و وروسته تطبیق شي. بل لور ته د دوه واکسینونو اغیزمنتیا سمدستی نه ده. د سوشیټیټ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړی واکسین وروسته دوی اونۍ احتیاط وکړي او له ناروغي ممکن یو مخخه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي او بیا هم یو دوی اونۍ تیر شي. په واشنگتن پانتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګند نه ده چې د فایزر او مودرنا کمپنیو واکسینونه یو مخالک له ناروغي ساتي کې د ناروغي له علامو خوندې کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوی خلک شای به هم په کورونا اخته شي خو دا شمیره به خورا کم وي. ډیبورا فولر زیاتوي چې د واکسین آزموینه تازه پر ماشومان پیل شوې ده او تر هغه به واکسین ماشومان ته نه ورکول کیږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مودرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین کسر لننه هم پیل شي په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسی شي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، سلام و علیکم. به برنامه هفتگی این بار موضوع بحث که انتخاب کردیم مسئله کرونا و واکسین کرونا هست که رویش صحبت میکنیم، چون شنیده باشن که خبرهای خوش از چپ راست مبرایه که در چندین مملکت مسئله واکسین شروع میشه. در هفتم این ماه در انگلستان شروع میشه، روسیه قبلا سپوتنیک شروع کرد. روی از این موضوعات صحبت میکنیم و مهمانای نهایت محترم ما در این بخش محترم دکتر صاحب اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه فعلا در خط تلفن با ما هستند. در قدم اول روی مسئله کرونا یکمه که اگر صحبت بکنیم، آخرین رقم ها را در افغانستان از شما بگیریم. در دنیا خو از مرز 67 میلیون تیر شد، همچنان قربانی هم از 1.5 میلیون تیر شد. یکمه که روی ازی اگر آخرین رقم ها را به ما بگوین خوش میشیم. بفرمایید صاحب.
تشکر نظر صاحب. بینروز در تمام افغانستان ما در حدود 535 مریض بستری داشتیم که در بسترهای شفاخانه کووید 19 بستری بودند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب سمسور. دکتر فضل احمدزی هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدند. سمسور صاحب رقم ها را به ما گفتند، منتها اول زمستان نزدیک شد، زیادتر از آینده اگر صحبت بکنیم، به خاطر اینکه در زمستان جلو از مریض گرفته شوه یا مردم کمتر آغشته شوه، در قدم اول چی باید شوه؟ توصیه شما چی از احمد زی صاحب؟
نظر صاحب دیر زیاده مننه دیده پا خاطر بندی چی داغه کووید 19 مرض یا ویروسی آفت یا ویروسی میکروب ده وایرس معمولا په ژوند کې چې کله هوا سړه شي هوا یخه شي ډېر زیات فعالیږي ډېر زیات کار کوي. که چېرې ته زموږ ستاسو هیوادوال یو سلسله تدابیر ونیسي نو دغه دوهمه څپه به د اولې څپې په نسبت باندې یو څه اندازه مرګونې او شدید وي، ځکه اوله څپه چې وه په پسرلي کې وه په اوړي کې وه هوا ګرمه وه، په ګرمه هوا کې وایرس ښه فعالیت نشي کولای. نو په دې کې د دې په خاطر باندې چې زموږ ستاسو هیوادوال د دغه دوهمې څپې نه یعنې چې په دغه ژمي کې را روانه ده جدید هغه وخی مخاطرات څخه ځان وساتي، اول باید ټول هغه نقاط چې دی وایرس یا دی وساري مرض په رابطه باندې یو شخص په نظر کې نیسي یا ځکه چې ډاکټرانو دغه نور توصیه کوي هغه په نظر کې ونیسي. مثلا باید ماسک نه استفاده وشي، ماسک باید کله چې دونه پر خپل مابین کې سره خبرې کوي باید حد اقل یو نیم متر دوه متر فاصله ولري، د خپل وجود دفاعي سیستم قوي کړي، معنا دا ده چې د سبزیجاتو او د میوجاتو څخه باید زیات استفاده وشي، د ګرمو مایعاتو نه باید ډېر زیات استفاده وشي، خصوصا هغه اشخاص چې هغوی مزمن او دوامداره ناروغیانې ولري لکه شکر یا مثلا د ګردو عدم کفایه یا نور امراض، یا دا چې عمر د شپېتو کلونو پورته وي. نو په همدې اساس باندې دغه اشخاص باید ډېر زیات تدابیر ونیسي، د هغو میوو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې ویټامین سي لري. نو په دې اساس باندې دوی د وجود مقاومت پورته ځي. که دغه تدابیر په نظر کې ونه نیسي نو خدای مکړه دوهمه څپه بیا د اولې څپې څخه خطرناکه او وژونکې تمامېدلای شي.
خب سامسور صاحب، یک موضوع دیگه، حال یک امیدواری بزرگ که در دنیا پیدا شده مسئله واکسین است. به افغانستان این واکسینا کی خواهد رسید؟ در چه شرایط خواهد رسید؟ یک کمه که معلومات بتین، شما آیا درخواست کردین، ریزرو کردین، پولش پرداختین یا نپرداختین، یا سازمان های بین المللی کمک میکنه؟ ایران بسیار خلاصه اگر روشن بکنین که باز دیگه سوال ها موجود است. دکتر صاحب سامسور؟
برای واکسین یک کمیته ملی به سطح کشور جور شده که ارگانهای مختلف به رهبری وزارت سلطامه در این شامل هست. این کمیته بالای ترسالعمل تدبیس واکسین، بالای این که گروپای خطر شناسایی کنه که در مرحله اول برای کی واکسین داده خواهد شد، در بالای از این که ما همین سیستم کلچین یا سیستم ذخیره کردن واکسین افغانستان آماده بسازیم، وقتی که واکسین داخل افغانستان میشه در کجا ذخیره شود، چطور با ولایات انتقال پیدا کنه، بالای از این کار صورت میگیره. و در بالای از این کار سیوم که هست، در بالای از این کار میگیره که چطور ما ظرفیت واکسیناتورای خود بالا ببریم تا ما آماده باشن برای تطبیق واکسین. فقط یک بودش تدارکات هست که درباره تدارکات هم پیشرفت‌های صورت گرفته، درباره ذخیره واکسین است که یک مقدار پیشرفت‌ها را ما داریم، و درباره تطبیق واکسین. درباره تدارکات واکسین وزارت صحت عامه همراه دو سازمان صحبت میکنه، یک سازمان جهانی واکسین هست که 92 کشور جزء این سازمان هست، و برای ما قرار صحبتهایی که صورت گرفته با 20% نفوس افغانستان تا ختم سال 2022 واکسین داده میشه، که فعلا درخواستی فردا، یعنی درخواستی از طرف افغانستان فردا روز 7 دسامبر این درخواستی برای ازوا داده میشه، و شاید در میان 2021 که ماه ششم یا هفتم 2021، یعنی 7-8 ماه بعد، برای ما 3% واکسین داده شود، که در اولین قدمه ای واکسین برای دکترها و نرسا و کارمندان صحی که در شفاخانه کووید 19 کار میکنه برای زیاد تطبیق میشه، و بعداً با کسایی که امراض زمینه‌ای داره و کسایی که کارهای اساسی را یا فعالیت‌های اساسی را مثل معلمین و پلیس و اردو که فعالیت‌های اساسی را انجام می‌ده برای ازوا تطبیق میشه، و باز در 2022 تا ختم 2021 10% واکسین از طرف اتحادیه جهانی واکسین تا 2021 میرسه، و از طرف بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی یک مقدار پول یا حکومت میکنه تا ما بتانیم یک 20% واکسین از چینل دیگه هم تدارک کنیم افغانستان و این داخل افغانستان کنیم. مگر یک چیز به یاد داشته باشیم که تا 7 ماه آینده، به خاطر که تولید واکسین کمتر هست، باید احتیاط کنیم. تا 7 ماه آینده شاید ما اولین امو بچ واکسین در داخل افغانستان شویم، و ما بتانیم که
اما 3% نفوس یا 3% افراد که بسیار در خطر هستن و را واکسین کرده بودند.
دکتر فضل احمدزی، شما در مورد واکسین چی علاوه میکنین؟ برای از اینکه خبرها را که ما تعقیب کردیم، واکسینی که از جرمنی، یعنی شرکت مشترک جرمنی آمریکایی بگویم که اینا ایجاد کردن، میگن نتیجهش 94 یا 95% است، یا اگر از 3 تا 4 روز اضافه تر نگهداری شود به یخچال های ضرورت دارن که فوق العاده درجه بلند باید باشه، مثلا بین 70 تا 80 منفی درجه که میگن، و درجهش دکتر سبا خوب میفهمن که او یک دو مملکت دوره میتونه، یکی جرمنی میتونه جور کنه و یکی هم فکر میکنم در این روزا ترکیه جور کرده در بازار عرضه میکنه، بسیار قیمتی است. هیچ نگهداری از این مسئله چطور خواهد شد سب؟ احمد زیسی؟
نظر سب دا چه دغه وایرس په خپل په یخ کې ډیر زیات فعال ده، نو دې واکسین هم باید د دې ځای کې وساتل شي چې الته د درجه د حرارت لکه تاسو ویلي اویانو نیول تر منفی اتیا درجو کې باید وساتل شي. نو دا امکانات زما په نظر باندې موږ تاسو په دغه دریمه درجه هیوادونو کې زما په نظر باندې مشکل ده، تر څو چې موږ سره یو څو کومکونه کې یا په ساختار کې یا اصل موږ خریداري کې، نو تر هغه وخت پورې چې کچیر ته دی او وایرس د واکسین لپاره منفی اویاونه نیول تر منفی اتیا درجه داس یو یخچال جوړ نشي، داس یو ځای جوړ نشي، نو دغه واکسین د خپل هغه خاصیت او اصلیت د لاسه ورکوي. چې باید موږ په دې باندې پوه شو چې دغه واکسین د څه شي، واکسین چې کوم ده په خپل د عین مرض مړ میکروب ده چې دغه د انسان وجود داخليږي، د انسان وجود یې په مقابل کې انټي باډي جوړوي، خو دغه میکروب په هغه شخص کې د مرض د تولید د توانمندي نه لري. نو چې کله بیا په آینده کې همدغه وایرس یا میکروب د بدن ته داخل شي، مخکې نه به د په وجود کې د همدغه وایرس لپاره انټي باډیانې موجودې وي، نو هغه چې مخکې در چې مرض ایجاد کړي، نو هغه انټي باډیانې چې د په وجود کې جوړې دي او هغه انټي باډي باید پریونټیبل وي او همدغه میکروب یا دغه وایرس دوی خدغه مشکلات بدره مدرجه هوادونو کې شته چې چیرته دغه امکانات برابر نشي. نظر ته دا چې یخچالونه یا داس یو ځای چې هغه منفی اتیا درجه د حرارت درجه ولري، نو واکسین خپل اصلیت او خپل خاصیت د لاس ورکوي، بیا نو په هغه شکل باندې انټي باډي هغه چاته چې تطبیق کیږي الته نشي رامنځته کولای.
سمسو سوي موضوع یا کمه که شما د سخنانتون مقدمه یادام کردین، منتظر چی میکنین سب برزی که این موضوع یخچال ها تنها در کابل هم نه، چندین ولایت باید باشه؟ تنها یک شرکت فعلا در جرمنی را عرضه میکنه که این موضوع را تا 70 درجه 80 درجه میرسه، و من امروز در خبرها دیدم که ترکیه هم یک ماشین داره عرضه کرده به بازار، میگن دو شرکت فعلا در دنیا هستی کار میکنه. سمسو صاحب، اول خوب باید یکم که معلومات بتین که کل واکسین ها متر است یا تنها واکسین است که در جرمنی جور شده که امریکا یک جایی تنها اوست، یا کل واکسین ها به امت یک یخچالای بسیار قوی ضرورت داره؟ سمسو صاحب؟
بله، این واکسین هایی که فعلا مثلا به مرحله سیوم رفته و نتایج خوب داده، واکسین فایزر که از الترا کولد یا الترا فریز کار داره که منفی 80 الی منفی 70 درجه، منفی 70 الی منفی 80 کار داره. ولی واکسین مدرنا که هست، خوبی از او این است که اون الترا فریز است، مگر در منفی 8 درجه تا یک ماه را او را ما نگهداری کرده بتانیم، و در درجه 2 الی 8 که هست تا یک هفته نگهداری میشه، اما موثریت خود از دست نمیده. واکسین آکسفورد یونیورسیتی که هست، او 2 الی 8 درجه هست که امیفیلی کلچینه که ما در افغانستان داریم برای واکسین آکسفورد یونیورسیتی خوبتر هست، یعنی 2 الی 8 درجه ما واکسین آکسفورد پانتون آکسفورد نگهداریم کرده میتانیم و تطبیقم کرده میتانیم. برای واکسین مدرنا ما یخچال داریم که منفی 8 یا بالاتر از منفی 8 یک دو یخچال در کابل موجود هست، در زون ها ما نداریم، مگر منفی 8 درجه یخچال ما در زون هم داریم، مثلا در بلخ و قندهار و دیج داریم که در اونجا نگهداری کردنش برای ما مشکل نیست. فقط برای واکسین فایزر که الترا فریز یا منفی 70 الی منفی 80 درجه کار داره، او برای از او ما می تجهیزات فعلا در افغانستان نداریم، و همین خاطر صحبت میشه که شاید افغانستان از این دو واکسین یا مدرنا یا اکسفورد یونیورسیتی همین دو واکسین تدارک کنه، و او را داخل کشور بسازد تا از این تجهیزات فعلی سیستم واکسین استفاده شود و واکسین برای مردم تطبیق شود.
حالا نوبت شنوندای عزیز.
مردم نمیتوانند تست کرونا بکنند. اگر میکنم 5000 افغانی میگیره این چطور است؟
در کجای افغانستان است؟
در خوز، در کابل.
سوال تانه تره کنین سی
ما گفتن در افغانستان واکسینی نیه همی اول با از سرمایه دارات واکسین بشه همی بیچاره و مشکل غریب همی مستبید میشه یا نه؟
یک شنونده دیگر رو بگیریم.
السلام علیکم و رحمت الله امنا کندهار خبری کن
هم مهربانی سی
ما اقول در یروس کرونا یروس لپرویس کل راک پا افغانستان برش پا طولن علی شروع ده دلتا پا افغانستان که مو سرایان خلقی کوچان خلقی دلتا مو نماز استعمال کرده ده ناش کم ویلو گنی گونی مانا لگو چه دادا کوله دی رکسی دی خلقو دی رو خلقو چه دادا کوله دیش مویس دادا نده کرده خم مو پا طول کوچی که پا یو کوم که یو زر کور بای ما دا پی دا شپیخ ندل دلی حالتا دی کرباخ پا ولسوالی کسی مو پراتو یو داکتر سا پا دا پرنا یورس واخت سا ویده یا ای ولو پا غزنی که شفاخانه کسنی ولگو ولی نالاستانو چی بالا جد بدن دا شتا وی وشگر سرا دی کتلو نو نویمال داکترانو چی دا خواهش تا چی دا کرونا ویروس تو کونی چی دی ای ولو شفاخانه تا جای دزار استانی ولگوی نمگور خلق دو چی مانا امری نو دا پا کم سوا باینده بیا مو وستی زکامونی چی یا مانا استانی خویی یا بلشه یه بالا داکتر تنو سلای که ورس بالا غم حکومت منی چی بالا هم شفاخانه تا ولی ویدا کرونا ویروس آقا که ما زکامی ویدا کرونا ویروس اده ده زار و سنی خلقو تور لگه نو دا دیر پسار پا دی دنده که شروع ده بایده چی طول خلق وزارت دیر دیر توجه که دا دیر پراخ پسار
تشکر زنده باشین. یک شنوانی دیگر هم بگیریم با دازو بس هست بگیریم. بله شنواندی از بفرماین.
ما یک پرسان داشتم ما گفتم این ولایت های گرم مثل ننگرهار لغمان گرم ولایت هست اینا کابل بین برای واکسین یا دنی ولایتان این توضیح میشه چی رقم میشه معلومات برای ما بده.
آقای سمسور بسیاری سوالا بخیرم که مربوط به شماست باز به نوبت آقای احمدزایی هم جواب میتن. سمسور سه
خب اول درباره قیمت که گفتن که قیمت ماینا در فکتور دولتی تمام تست های کووید 19 که انجام میشه این مفت است، هیچ کس پیسه نمیگیره. دیگه ما نمیفهم که این هموطن ما برای چی خاطر این تست انجام میداد که در صد پارم تست کوله ولی تستونه دی کووید 19 پارا چی کیگی در طول مفت دی او دولتی لابراتوارونو که دا ماینه کیگی مگر هغه کسانو ته کیگی چې واقعا مشکوک وي دسی نشي که دلای چون که دموږ ظرفیت هم کم ده چې هر سړی چې راشي اسې کور کې زړه وشولو چې ولا زه به یو ماینه وکړم نو دغو ټولو خلکو ته موږ رسیدګي نشو کولی که واقعا یو څوک ناجوړه وي یا یو مثبتې واقعې سره یا په تماس کې شوی وي او بیا عرض ولایم ولري اول ډاکټر ته ورځي بیا ډاکټر ورته وایي چې د ماینه وکړه چې آیا ماینه مثبته ده که نه ده. په خصوصي سکتور کې قیمت د مسافرینو لپاره چې څوک سفر کوي 3000 افغانۍ دی او هر څوک چې د 3000 افغانۍ نه زیات اخلي هغه د هغه لابراتوارونه جریمه شوی دي. یعنې لپاره مونږ یو څوارلس خصوصي لابراتوارونه وتړل او صرف اوس 9 لابراتوارونه فعال دي چې هغه لابراتوارونه چې د ستانډردونه د وزارت د صحت عامې پوره کوي. درباره سوال از این که واکسین باز برای کسایی که پولدار هستن و زوردار هستن برای زیاد داده نشوه یک کمیته ملی جور شده بالای از این کار کرده گروپ های خطر معلوم هست و این معلوم شده که اول برای کی واکسین داده میشه. پس واکسین انشاءالله وقتی که آمد در داخل افغانستان همه چیز پیش از پیش معلوم است و طرح را که وزارت صحت عامه جور کرده تایید کابینه اسلامی جمهوری افغانستان هم گرفته و مطابق امو طرح واکسین به کسایی که در گروه خطر هستند برای ازوا داده میشه. اول اگر امیدواری که ما داریم مویی است که شاید در 2021 تولید واکسین بسیار زیاد شود و انشاءالله تا میان 2021 واکسین در دنیا بسیار زیاد باشه و برای هر کسی یعنی در دسترس هر کسی باشه. بعد این بل ور چه سوال وکو چه دی زهر استنی ورکوی یا فساد روان دا طول یعنی شایعات دی غلط معلومات دی کرونا ویروس نه موسا پوری پا افغانستان که دیر خلق مرشوی دی دا یو محلک مرض دی ټولو نزیات خلک یا ټولو نزیات ډاکټران او طبي کارکونکي چې یو مرض وزلی وي تیرو شلو ډیر سو کالو کې هغه هم دا د کورونا ویروس ته، نو که دا خبره رښتیا وای نو ډاکټران به ولې مړه کېدل؟ نو دا ټول خلک دې په دې پوه شي چې واقعا دا یو وژونکی ویروس ته ځان باید چې موږ وساتو او په دې شایعاتو پسې و نه ګرځېږو. چې ډاکټر صاحبان هغه کسان چې په شفخانو کې د مریضانو په خدمت کې دي هغه ګوا کې د زهرو ستنې چاته ورکې، د زهرو ستنې نه ورکوي، دا ستاسو اولاده دي، ستاسو دغه افغانان دي، په دې شفخانو کې کار کوي او ډېر سخت حالاتو کې کار کوي. داسې شوي دي چې دغه ډاکټر صاحبان چې په دې شفخانو کې کار کوي هغه ویروس کور ته راوړی دا کور کې مور یا پلار یا خپل خزه په دې باندې بسابه شوي دي. او داسې ډاکټران هم پیژنم چې چونکې هغه دی د کورونا په شفخانه کې خدمت کوو خپل پلار یا مور په کور کې د دې سبب چې لږې نه ویروس راوړی دا دلته کور کې خپل پلار له لاسه ورکړی دا چې دا خدمت کوو. نو دا شایعاتو ته باید موږ یعنی دا دې ته ډېر زیات اهمیت ورنکو، دا ټول دروغ دي او د دروغو ته زیات اهمیت ورکو دا موږ ته مشکل پیدا کوي، صحي سیستم ته مشکل پیدا کوي، افغانستان ته مشکل پیدا کوي. ساجي بس سوال ہے کہ آیا واکسین در ولایات دادا میں شاہ یا در کابل میں باشا؟
نہیں،
واکسین وقت کے در کابل آمد به تمام ولایات دادا میں شاہ، پروپورشن یا سهم هر ولایات معلوم هست مطابق مسهم ولایات که چقدر نفوذ داره، چقدر نفوذش در خطر است، یعنی در افرادی که در گروه های خطر است در هر ولایت چقدر است، در ولایت مربوطه می باشه و واکسین در ولایت مربوطه و در قدم بعدی در
احمد صاحب. شما هم سوال داره که شنیدین، اگر لطفا جواب بدین.
احمد صاحب دغه یورو چې پاکستان تماس نیولی وو چې دغه په منځخه کې دغه مرض په ډیر سرعت سره روان وو، دا یو واقعیت چې په افغانستان کې تقریبا ډیر سنه نیولې تر څلور کسو خلکو دغه مرض تیر کړی ده. په اوله مرحله کې لکه څنګه چې مرسته ما ورته اشاره وکوله، اتیا فیصد هغه اشخاص چې په دې مرض باندې اخته چې دی هغوی په نیز باندې د یو عادي زکام په شکل باندې دغه مرض سفر کیږي یا دغه مرض تیریږي. بل دا چې دغه بل ورو چې د قندهار نه تماس نیولې رحمت الله چې زموږ کوچیان یو دغه زموږ په قوم کې چې زر کور دي هیڅوک قربان اخته نه دي، که قربان اخته شوي هم دي دومره شدت نه دي. ټول هغه اشخاص چې دی غوی دی وجود د فایي سیستم قوی وي، معافیت قوی وي، دی غوی په نیز باندې دغه مرض ډیر عادي دی او عادي زکام په شکل باندې تیریږي، نو په همدې اساس باندې کله چې په یو جامع کې یو انتانی مرض یو ساری مرض شتیتونه نیولې تر اولیار فیصد پورې خلک قربان مساج شي، بیا نو دې ته یو شکل امیونیټي یا معافیت حاصلېږي چې هغه ته په طبابت کې هرډ امیونیټي وایي. نو انشاءالله په افغانستان کې زموږ استاسو هیوادوال همدغه هرډ امیونیټي ته نږدې شوي دي. بیا نو په دې کې کله چې دغه حالت ورسیږي بیا نو د دې وایرس انتشار بیا ډیر سلو کیږي، نو ځکه په دغه دوهمه صفه کې د دې وایرس هغه کیسونه چې کوم دي، هغه واقعیات چې کوم دي، هغه ډیر زیات کم شوي دي، ډیر زیات کم دي نسبت و اوله صفه کې. په اوله کې داسې کور نه و، داسې فامیل نه و، که په مرکز کې و که په اطراف کې، ټول په دې باندې تقریبا څلور فیصد خلک دغه مرض سفر کړی ده. نو اوس د دوه مرحله کې اکثرا دغه د دې واقعیات چې موږ په تصویر ساتو کې ګورو، نو له 200 نه 300 نه پورته نه دي تللي. په اول ځل کې تقریبا د افغانستان لس 15 میلیونه خلک همدې کووید 19 باندې مصاب شوي دي او هغه مرض یې سفر کړی ده. نو خدای دې وکړي چې په دغه دوه مرحله کې هم موږ تاسو په هیوادوالو باندې دغه تکلیف ډیر عادي تیر شي او هغه نقاط چې د ډاکټر صاحبانو د خوانه دوی ترسي کیږي هغه ټول نقاط او نزاکتونه په نظر کې ونیسي تر څو چې ډیر زیاتو خطراتو څخه بچ شي.
وعلیکم السلام. د مورد کرونا سوال درین.
غني ډاکټر صاحب سمسور او ډاکټر صاحب احمدزی فرمودن کې ما ماسکار جبری میستازیم در ادارات و بعض جایهای که زحام زیاد باشه. ما از ډاکټر صاحب سمسور این سوال میکنیم، همه قدر کمک ها و محلول هایی که آمدن از مملکت های خارج چی شدن؟ شما با کی کمک کردن؟ شما با کی دست رسید؟ چه قدر مواد آمدن؟ یک چیز دیگه میگن، یک کاری برادر نمیرا سوال که از پیشن که بنام کرونا یا بنام کوید 19 شما از نان مردم بردن، ونترازه ها را بردن، دوار را بردن، هیچ چیز از شما کس چی خیر دیده؟
تا فعلا مسائل تکنیکی سه اگر سمسو سیب جواب دادن خوب، اگر خیر بده برنامه دوم تره میکنیم. یک شنوانده دیگه هم هست، ولی بفرمایید.
سلام علیکم آقای ظریف نظر.
و علیکم السلام، بفرمایید سیب سوال تانه تره کنین.
سوال مامی صاحب دکتر صاحب که ما شهر قندار زنگ زدیم، یکی خو دانشور قندار ماسک و یک چطلن یک فیصد هم کت ماسک استفاده نمیکنن. دوم از اینکه ما در فامیل ما دو نفر تست دوره پیش دو نفر تست مثبت برآمد، ما خودم هم یک درد تیر کردم، امکان داره ما خودم در این مسار شده باشم یا نشده باشم، من میره برم سوال ما جواب ده. و دوم از اینکه کسایی که در یک دوره مسار شده دوره دوم هم امکان داره که مصاب شد یعنی.
خب سمسور صاحب نوبت شما بود، بفرمایید صاحب. خلاصه اگر جواب بدین که زیادتر سوالا جواب پیدا کنه صاحب، بفرمایید.
راجی به کمک ها که کمک ها آمد چی شد؟ در سر تا سر افغانستان تقریبا 50,000 کارمند صحی داریم و این مسئولیت وزارت صحت هم است که ماسک ضد عفونی را فقط برای سیستم صحی و کارمندان صحی فراهم کنه. برای مردم چون که محدودیت ما داریم، برای تمام مردم ما رسیدگی کرده نمیتونیم، به می خاطر ماسک برای مردم تقسیم نشده و این در مندیت وزارت صحت عموم نبود که ما ماسک برای مردم یا مایع ضد عفونی را برای مردم میدادیم. پس این بسیار مهم است که مردم همراه وزارت صحت عموم همکار باشد، توقعات بیشتر از وزارت صحت عموم داشتن به معنی از این است که یک وزارت هست که حکمش بسیار کلان هست، کارهای بسیار زیاد دارد، مگر بودیجه بسیار کم هست. در بودیجه افغانستان 4% بودیجه برای ما داده میشه و کمک هایی که همراه وزارت صحت عموم صورت گرفتم، یک خود تشهیر در میدیا زیاد شد. مثلا یک نفر از 50,000 ماسک استفاده کمک میکنه، بازی در میدیا میگفت که مثلا از فلانی کشور یا از فلانی سازمان اینقدر ماسک استفاده شد. 50,000 ماسک روزمره استفاده سیستم صحی افغانستان است که استفاده میشه. در باری که آیا کسایی که یک دفعه وار گرفته باشه دوباره مصاب میشه، بله مصابیت هست مگر مرض شدید نمی باشه، پس بسیار احتیاط باید بکنیم. اینطور نکنیم که بگویم که خب ما مصاب شدیم دیگه ما خلاص هستم. نه، ماسک کلگی ما استفاده کنیم، چی مصاب شده باشیم چی مصاب نشده باشیم. و این دوست ما که از قندار زنگ زده بود که 2 یا 3 نفر اعضای فامیلشان تستشان مثبت بود و خودشم اعراض و علائم پیدا کرده بود مگر تست نکرده بود، دیگه احتمال زیاد میره که این مصاب شده باشه، مگر باز هم باید احتیاط کنه و از ماسک مسلسل است.
نظر صاحب د غورو چې د قندار نه تماس ونیو او چې د ماسک مو استفاده نکو، او بل سوال دا و چې آیا یو شخص چې کله په دغه کرونا باندې اخته شي بیا په آینده کې دوهم ځل لپاره بیا په ده باندې حمله کوي او که نه کوي؟ اول دا ده چې باید د ماسک په رابطه باندې ټول هغه تدابیر چې هغه وقایوي وي، نو د هغې په رابطه باندې باید ډېر زیات تبلیغات وشي تر څو چې د خلکو دغه دې پوهاوي سطحه پورته لاړ شي او دغه نقاط ټول په نظر کې ونیسي تر څو چې بیا د دوی په هغه انتشار کې کموالی راشي یا د مرض په نیولو کې د مرض په مصابیت کې. بل دا ده چې په دې مرض کې ری انفیکشن یا دوباره مصابیدل شته، خو تر اوسه پورې هغه تحقیقات چې کوم سوي دي، بعضې اشخاصو په نیز باندې چې کله یو ځل دپاره په دغه کرونا باندې اخته شوي وي، د هغوی په نیز باندې 3 میاشتې بعد دوهم ځل دپاره بیا هم کرونا ته تللي دي. بعضې چیلونه یا بعضې تحقیقات چې سوي دي 6 میاشتې بعد، بعضې 8 میاشتې بعد، خو دوهم ځلې نسبت اول ځل ته چې کوم دغه د شدت د مرض چې دا کم وي، ځکه د پخوانه د دوی په بدن کې د همدغه وایرس انټیباډیانې موجودې وي، نو چې کله دغه وایرس دوهم ځل لپاره د همدغه شخص بدن ته داخل شي، مخکې له دې نه چې زیات شدت رامنځته کړي او دغه کلینیکي اعراض او علائم ډېر مخته لاړ شي، په داخل د سږو کې دغه په اسناخو کې تبادله د غازاتو خرابه کړي، مریض نپسنګی ته بوجي، په خپل د وجود هغه انټیباډیانې چې په خوا په وجود کې تشکیل شوي دي دغه انټیجن یا دغه وایرس له منځه وړي او بیا نو شدت یې کم وي. خلاصه ډول سره به داسې ووایي چې د دې وایرس دوباره مصابیت هم امکان لري چې دوم ځل دپاره هم ورباندې یو شخص چې اول ځله تېره کړې وي دوهم ځل دپاره بیا هم ورباندې مصابیدلی شي.
سمسور صاحب، چیزی که به شما مربوط است لطفا جواب بدین. بازم مزه صاحبم
راجع به پیشبینی هایی که صورت گرفته، موج دوم تعداد مصابیت ما بیشتر می باشه، به همین خاطر وزارت صحت عامه آمادگی خوبتر نسبت به موج اول گرفته که تعداد بسترها را ما بیشتر کردیم، تعداد لابراتوارها و معایناتی که روزمره انجام میشه بیشتر شده و تیمای مشخص مراقبت های خانگی با آماده شده تا کسایی که در خانه قرنطینه هستند به وا رسیدگی کنیم.
احمدزی صاحب شما چیز علاوه میکنین چه؟
بله نظر صاحب، دا چی لکه پښتون صاحب چی سوال وکړو چې اوله صفه خطرناکه ده که دوهمه صفه نسبت د اولې صفې په نسبت باندې ځکه خطرناکه ده چې دغه دوهمه صفه په یخ کې راغله، معمولا وایرسونه چې دي په ژمي کې چې کله هوا سړه وي یخ وي ډېر زیات فعال وي او اکثرا په ژمي کې دوی خطرناکه تمامېدلی شي.
سمسور صاحب شما یک جنبندی بکوین آخرین توصیهتان به مرد مردم بگوین سه چی باید بکنن، هر چی که لازم میبینین که به مردم مفید باشه لطفا بگوین سه.
نظر سه مردم باید همکار امرای وزارت صحت عامه باشه، توصیه ها را مراعات کنن، ماسک بپوشن، دستای خود مکرر بشوین، از جایی که بسیار مزدحم است رفت آمد کمتر کنه و در پالوی ازی کوشش کنه که مقاومت بدن خود با خوردن سبزیجات و میوه‌جات بیشتر بسازه و کسایی که عملا مقدار ویتامین دی شان کمتر است میشه از تابلت ویتامین دی یا آمپول ویتامین دی را در شیر برد از او استفاده کنه. کوشش ما باید همه ما کوشش کنیم 95% نفوس اگر ماسک استفاده کنه ما این ویروس را کنترل کرده میتونیم.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه، دکتر فضل احمدزی متخصص داخل از اشتراکتان به برنامه، از شنوندهای محترمم تشکر.
که دموکراسی نوای
ظلم و استبداد بو،
که دموکراسی نوای دنجونو خوانزی به نو پرانستل شوی،
خلق و حکومت بنوی،
دموکراسی نوای نو رسنه بنوی.
آزادی رادیو ده دموکراسی ملاتړی.